السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې وي، خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي افغانان لیواله دي چې ژر نجونې په منځنۍ او لیسې ښوونځیو کې وګوري. ویست نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې تړاو یې پرون له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره هم لیدلی او خبرې سره کړي دي. نوموړي وړاندې ویلي دوی د افغانستان د راتلونکي لپاره د یوه ملي مشورتي بهیر پر اړتیا هم خبرې کړي دي. طالبانو د نوي تعلیمي کال په پیل کې وویل چې د نجونو منځنۍ او لیسې ښوونځي به تر دویم اعلان پورې تړي، خو دوی د دغه ځنډ لپاره وخت مشخص نه کړ. په بلخ کې دیني علماو له طالبانو غوښتنه وکړه چې نجونو ته په ټول هیواد کې د منځنۍ او لیسې دورې ښوونځي پرانیزي. په دې اړه پرون د مزار شریف په ابوذر غفاري دارالعلوم کې لویه غونډه جوړه شوې وه. د پاکستان د ولسمشر عارف علوي دفتر نن اعلان وکړ چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان به تر هغو چې سرپرست صدر اعظم ټاکل کیږي د صدر اعظم په توګه خپل دندې ته دوام ورکوي. خو د ولسمشر دفتر ونه ویل چې سرپرست صدر اعظم به کله ټاکل کیږي او نوي انتخابات به کله ترسره کیږي. د پاکستان ولسمشر پرون وروسته له هغه چې صدر اعظم عمران خان ورته د مرکزي پارلمان یا قومي اسمبلی د ړنګولو سپارښتنه وکړه، سمدستي مرکزي پارلمان ړنګ کړ. په اوکراین کې د سلګونه مړو تر موندل کېدو وروسته اوس د اوکراین چارواکي د روسیې لخوا د احتمالي جنگي جنایتونو په اړه څېړنه کوي. د خبرو شوو تصاویرو له مخې له ځینو موندل شوو جسدونو ښکاري چې لاسونه یې تړل شوي او له نږدې فاصلې ورباندې ډزې شوي دي. د روټرز اجانس په حواله وروسته له هغه چې روسي ځواکونه د اوکراین پر نورو برخو پر حملو د بیا تمرکز لپاره له څو ساحو ووتل، دغه مړي کیف ته په نږدې پرتو ښارګوټو کې موندل شوي دي. پر اوکراین د روسیې د یرغل یوه میاشت وړي، خو روسیې تر اوسه د اوکراین کوم لوی ښار نه دی نیولی. او د چین حکومت شانګهای ښار ته د کورونا د معاینې په چارو کې د مرستې لپاره په زرګونه روغتیایي کارکوونکي ولېږل. د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې تر لس زرو ډېر روغتیایي کارکوونکي به په شانګهای کې شپږ ویشت میلیونه اوسېدونکي واکس معاینه کړي. دا وروسته تر دې چې په دغه ښار کې د کورونا پیښې زیاتې شوې. دا خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د وی سروې موندنې ښیي چې د افغانستان نږدې ټول وګړي له رنځ او کړاوه ډک ژوند لري. ټولنپوهان څه وایي؟
دغه اجتماعي محدودیتونه کوم چې په افغانانو باندې وضع شوي دي، د کوم اداري سیستم چې رامنځته شوی دی په دې باندې تاثیر کړی دی چې دوی ناخوښ ووسي.
د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي طالبانو کې ځینې کسان د نجونو تعلیم هم غواړي.
زه باور لرم چې په طالبانو کې داسې کسان هم شته چې د ښځو او نجونو د ښوونځیو پرانستل ورته پر ځای پریکړه ښکاري.
بلخ کې دیني علماو هم له منبره د نجونو د تعلیم غږ اوچت کړ.
حتی اینکه مکاتب نسوان باز شوه برای دختران مسلمان کشور عزیزمان.
د پاکستان د سیاسي وضعیت وروستی حال هم درکوو. دویمه نیمایي د لوبو له میدانه او تاندې څنګه پروګرامونه له یاده مباشه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو نوې سروې ښیي چې د افغانستان څلور نوې پسلو کې وګړي لرنز او کړاوه ډک ژوند لري. دا سروې وخت د طالبانو لر بیا رسیدو وروسته شوې ده او پختل شوو کسانو ویلي چې ژوند ډیر تریخ دی. سروې د ګالوپ په نوم موسسې له خوا شوې او موندنې ښیي چې له 2015 کال راهیسې د نړۍ بل هیڅ هیواد هم له داسې وضعیت سره نه و مخ شوی لکه افغانستان. نوریاس نوري تفصیل در اوروي.
دغه سروې چې وقته د طالبانو له رسېدو وروسته ګالوپ محسسې ترسره کړې نتیجه یې ښیي چې د افغانستان څلور نوي سلنه وګړو ویلي چې ژوند یې دومره خراب شوی چې هغه له کړاو او رنځه ډک انګیرل کېدی شي. د دغه سروې له مخې شپږ نوي سلنه ښځې او دوه نوي سلنې نارینه له دغسې حالت سره مخامخ دي. دا په افغانستان کې د کړېدلو خلکو اندازه نه ده چې په بې ساري توګه لوړه شوې، بلکې له 2015 کال راهیسې چې ګالوپ د سروېګانو لړۍ پیل کړې د نړۍ هیڅ یو هیواد له دغسې حالت سره نه و مخامخ. مخامخ شوی. د ګالوپ محسسې د هغو خلکو لپاره چې د کړاوونو ډک ژوند په حساب کې راوستي، د سنجش لپاره درې معیارونه او له صفر نه تر لسو پورې نمرې په پام کې نیولي. هغوی چې سوکاله ژوند لري، هغوی چې په سختۍ ژوند مخته وړي، او هغوی چې په رنځ او کړاو کې ژوند کوي. د سروې له ګډونوالو پوښتل شوي چې اوس څه ډول ژوند لري او څه فکر کوي چې په څلورو کلونو کې به یې ژوند ښه او که لا خراب شي. ګالوب دغه سروې داسې مهال ترسره کړې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو او وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د دې هېواد له مخکې ناوړه اقتصادي وضعیت لا خراب شوی. دغه وضعیت لا د مخه له 2018 کال رئیس چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې شخړې زیاتې شوې او د دې ډلې تر ولکې لاندې سیمو ساحه پراخه شوې وه، وروسته برې په خرابېدو و. د ګالوب د سروې له مخې نږدې ټولو افغان ښځو، یعنې په سلو کې شپږ نوي ویلي چې ژوند یې له کړاوونو ډک دی. افغان ښځې په ځانګړي توګه ډېرې هیله منې نه دي چې راتلونکي کې به یې ژوند ښه شي. د سروې له مخې دا د حیرانتیا خبره ځکه نه ده چې طالبانو پر نجونو او ښځو د کار کولو او زده کړو په برخو کې ډېر محدودیتونه لګولي دي. له روغتیايي سکتور پرته ښځې په نورو برخو کې له کار کولو منع شوي او له شپږم ټولګي پورته نجونې هم له زده کړو بې برخې کړی شوي دي. پر ښځو دغه راز د سفر کولو او پارکونو او میله ځایونو ته پر تلو هم یو لړ محدودیتونه لګول شوي دي. ګالوب په دغه سروې کې ویلي که څه هم په وروستیو اونیو کې د نړیوالو پام له افغانستانه نورو کړکیچونو ته اوښتی، خو په دې هېواد کې بحرانونه په خپل حال پاتې دي. بشری مرستندویه ادارو په افغانستان کې میلیونونو اړو کسانو ته د بیړنیو مرستو رسولو لپاره د دومره بسپنې غوښتنه کړې وه چې د ملګرو ملتونو په تاریخ کې د یوه هېواد لپاره نه وه غوښتل شوې. ملګرو ملتونو د 4.4 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې وه، خو تېره اونۍ د جنیوا په کنفرانس کې بسپنه ورکوونکو د څه باندې 2.4 میلیارد ډالرو مرستې ژمنې وکړې.
و موریدل چې د ګالوب په نوم د یوې موسسې د سروې موندنې ښیي چې په افغانستان کې 94% کې وګړي لرانز او کړاوه ډک ژوند لري. د دغه سروې په اړه نوریاس نوری په کابل کې د ذهنیت جوړولو د مرکز له مشر او ټولنپو ډاکټر منصور مجاب سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې آیا د خلکو وضعیت همداسې دی لکه په سروې کې چې یادونه شوې؟
دا سرویگان دیری خیدیم نو پتوله که دی سره موافقیم، اما اکثر خلق پا دنو سرویگانو که رختیا نواییم پا اصطلاح اغا خبره نکوی. خب پا هر صورت پتوله که دا اغا اجتماعی محدودیتونه کم چه پا افغانانو بانده وازه شویدیم او دا کم اداری سیستم چه را منسته شویده او دا دی خلقو ترمند چه پاسله پا اصطلاح را منسته شویده دا طول پا دی بانده تاثیر کرده چه دوی نخواه ووسیگیم او په خپل راتلون که بانده سنگوی به باور ووسیگیم. یعنی هم مثال داده چه وست آلتا میرمنو تا دیره پا که اشاره شویده میرمن دست یو گیله کوی مو به باور ور نیو، با وجود چه مو مور یو خور یو او ده تلن نمایی قشر یو مو بانده باور نکیگی، یعنی مو ده صحنه نیستل کیگی. نو پا دی خاطر دوی دیره پا استلام خطاوی او راتلون که تنا امیده دی. نو دا سروې په ټوله کې خدم موږ باید درس ترېنه واخلو.
اوس تقریبا د افغانستان د وګړو ویل کېږي چې 95% کافي خواړه نه لري، وضعیت هم دا ډول دی که نه؟
ګوره د کوم پیلي وضعیت چې رامنځته شوی دی په واقعیت سره چې خلک د مشکلات سره مخامخ دي، یعنی ناخوښه دي د خپل ژوند یا په اصطلاح د یو نامعلوم راتلونکي سره مخامخ دي، وضعیت خراب دی. یو د چې د حالات راغلي دي، بل د چې کسب او کوم مهارت نه لري، دا هم د دې سره یو ځای شوی دی. په ټوله کې افغانان یو وخت دي چې خوښ ژوند لري، یو وخت دي چې متوسط لري، یو وخت دي چې د کړاو سره مخامخ دي. نو زه چې کوم حالات وینم، نو دغه وروستی حالات په اصطلاح چې تونه وي خلک لاس او گریوان دی یا دی فقر در خط لاندې ژوند کوي، دا حالت ریښتینې دی او دا نور هم ورس په ورس په خرابېدو حالت کې دی. ځکه ځنې کورنۍ ذخیره لریم یا له یو دوست یا همکار یا خپلوان نه د همکارۍ تمه لري، خو دا ورو ورو په ختمېدو ده. دوی دغه حالت خپل دی تصور کوي نو دوی یو نو خپګان د دې په چهره کې ښکاریږي.
ګالوب نړیوال مؤسسې ویلې دي چې په افغانستان کې د خلکو وضعیت دومره خراب دی چې تر اوسه پورې لکه چې دې مؤسسې له 2015 کال راهیسې په نړۍ کې د هیوادونو د وګړو د وضعیت په اړه سرویګان لړۍ پیل کړې ده، وایي چې د نړۍ هیڅ یو هیواد له دغسې حالت سره نه مخامخ. دغه وضعیت چې اوس د افغانستان اکثره وګړي ورسره مخامخ دي، ستاسو په نظر دا به له رواني پلوه په خلکو اغیز تر اوږد مهاله پورې ونشیندي؟
ګوره زه خو داسې فکر کوم چې شاید موږ په جنټیک باندې تغییر وکړي، په آینده کې به دوی له رواني مشکلاتو سره، حتی له فزیکي مشکلاتو سره، خوارځواکۍ سره، نور د شخړو سره مخامخ کیږي.
په افغانستان
ټولن پور ډاکټر منصور مجابو بشپړه مرکه زموږ په ویبپاڼه کې اوریدلی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو نورو کورنیو مسلو ته وروسته ادامه ورکوو، خو اوس ورځو پاکستان ته. هلته لکه څنګه چې خبر یې سیاسي تحولات د بدلون په حال کې دي، ټاکل شوی و چې نن ستره محکمه د سیاسي تحولاتو په اړه نوی دریز اعلان کړي. دا چې وروستي پرمختګونه څه دي، د مشال رادیو همکار عبدالحی کاکړ استودیو کې را سره دی. کاکړ صاحب، ستړي مشي، اوریدونکو ته د نوو تحولاتو په اړه څه وایي؟
مننه. تحولات داسې وي چې د پاکستان سترې محکمې اوریدنه کړې ده، او په دې اوریدنه کې د واکمن ګوند تحریک انصاف چې اوس واکمن خیر نه دی پاتې شوی، تحریک انصاف او سره د اپوزیشن له طرفه ځخه خپل خپل استازي وکیلان یا قانون پوهان وړاندې سو، هغو دلایل ورکو په څه کوم وضعیت رامنځته شوی دی. خو بیا د دې ټولو اوریدو وروسته به دغه بیا هم دوام کوي، او ستر قاضي او سره نور چې کوم قاضیانو هغو د پریکړه وکړه چې پر دې خبره به سبا بیا بحث کوو. نو تر سبا پورې دولس بجو پورې د پاکستان ته په وخت دغه ځنډه ودی ده، نو سبا به بیا بحث پکې شي چې حتمی نتیجې ته نه دي رسیدلي.
نو علت څه ده چې سبا ته پریکړه پاتې شوه؟ فکر کوي سیاسي مسایل مغلق دي، دوی نسو کولای چې په یوه ورځ کې خپل پریکړه واوروي؟
یو خدا دې چې وضعیت ډیر پیچلی دی. دوهم دا دی چې ستره محکمه خپل هم په دې تشویش کې ده او احتیاط کوي چې په داسې طریقه گاونه واخلي چې دوی پکې یو طرفه، یعنی یو طرف ته ولاړ نسی. او بل دا دی چې ډیره خبرې وي په پاکستان کې بیا داسې هم وي په پخوا کې لیدل سوي دي چې کله ستره محکمه دغه سی قضیه اوري، نو په کې ځینې سیاسي دغه هم چې په ځنډې کښې باسي او خبره د ځنډ ښکار سي. نو ډېرې کیسې دي په کې. خیر، دا خبر اوس ګوره تر څو پورې دوام وکړي چې همدغه به روانه وي او دوی به یو نتیجې ته رسي.
د صدراعظم عمران خان کابینه هم پاشل سوې ده، فکر نه کوي په یو ډول سره سیاسي تشه رامنځته شي په پاکستان کې؟
تشه وار له مخه رامخه منځته شوې ده، ځکه چې د ولسمشر د حکم سره سم د پاکستان قومي اسمبلی دا وخت کار نه کوي. کابینه لکه تاسو ول پاشل سوې ده، یوازې یواره د پاکستان یو اداره د کابینټ د غورتوي دغه لخوا ځخه دا ویل سي وزارت چې عمران خان نور وزیر اعظم نه دی پاتې سوی، لومړی وزیر نه دی پاتې سوی. ورپسې ولسمشر بیا یو ټویټر باندې ولیکل چې هغه تر څو پورې یو موقتی حکومت ټاکل کیږي دی وزیر اعظم دی. نو پاکستان دا وخت د قانون او آئین له پلوه هم له یو تش سره مخامخ دی.
ډیره مننه د مشال رادیو خبریال عبدالحی کاکړ چې د پاکستان د سیاسي تحولاتو په اړه معلومات راکول.
ویوا لا لیبرتا،
بو سر با خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America
first. رفراندوم شورا
هسته ایمون. It's not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
بیرته د افغانستان مسئلو ته راستنی گو. د افغان جنو خزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ رینا اميري د طالبانو لخوا د جنو د خوانځيو پرانستا یو کلیدي ازموینه بولی.
د افغان جنو خزو بشری حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ رینا اميري وای طالبان لشپګم ټولګي پورته د جنو پر زده کړو د بندیز پاړې وخلونه دي. اغلی اميري د ترکی لټي ار ټي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي د طالبانو یو ډله د جنو لپاره د ټولو خوانځيو پرانستل سم پریکړه بولی.
زه باور لرم چې په طالبانو کې داسې کسان هم شته چې د خزو او جنو د خوانځيو پرانستل ورته پر ځای پریکړه ښکاری، او دا د افغان نو غوښتنه هم د چنجونی خوانځي او خزي هم کارځای ته ولاړ شي. ځکه طالبان د خپل سیاسي بقا او د افغانستان ګټې لپاره په دې خبره پوهیږي. خو ځینې نور طالبان همشته چې هغوی افغانستان ته نه ګوري، هغوی په خپل فکر کې تصوري افغانستان ویني. دا ډول افغانستان یو خیالي او خالصانه اسلام پر بنسټ ولار ماډل دی چې له نور اسلامي نړۍ سره هیڅ صدق نه کوي.
د افغان جنو خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا اميري د طالبانو له خوا شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو پریکړه ډېره مایوسونکې بولي او زیاتوي دا د طالبانو لپاره یو کلیدي ازموینه ده. اغلی امیری زیاتوی که طالبان د نړیوالو غوښتنی ونه منی پر دوی لګول شوی بندیزونه به کم نشي او نه به هم پر رسمیت وپیژندل شي. طالبانو د مارچ په درویشتمه د ټولو خوانزیو د پرانستل کېدو په اړه خپل ژمنه تر پخو لاندې کړه او لشپګم ټولګي پورته یې نجونو ته اجازه ورنه کړه چې خوانزیو ته ولاړ شي. طالبان د دې کار لامل د نجونو زده کوونکو یونیفورم یادوي او ویلي دي باید له اسلامي ارزښتونو او افغاني دودونو سره په ټکر کې نه وي. د طالبانو دا اقدام په کور دننه او بهر لپاره خو سخت غبرګونونو سره مخ شو. یو شمېر افغان مېرمنو په ټولنیزو رسنیو کې د ښځو د تعلیم په اړه کمپاین پیل کړی او تر خوای د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتروش دا پریکړه د حقونو د برابرۍ غیر توجیه وړ نقص بللی دی. خو د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان له دې ټولو اندېښنو سره سره وایي د ښوونځیو د بیا پرانستل کېدو پریکړه د طالبانو د مشرتابه امر پورې تړلې ده.
پوهنې وزارت پر چمتووالی لري په هغه لحظه او په هغه ورځ به د هېواد ټولې ښوونځي پرانستل کېږي او دا د اسلامي امارت د مشرتابه صلاحیت د سیار وخت ښوونځیو د بیا پرانستلو حکم او فیصله کوي.
اونې مې میاشتې وړاندې طالبانو ټول ښوونځي وتړل، وروسته یې هلکانو پسې تر شپږم ټولګي نجونو ته اجازه ورکړه چې ښوونځیو ته ولاړ شي. خو تر ننه له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي پاتې دي او لا یې د پرانستل کېدو لپاره هیڅ د هیله مندۍ څرک نشته.
په بلخ کې دنیو علماو له منبره د نجونو د تعلیم غږ اوچات کړی. په دې اړه پرون د مزار شریف په ابوذر غفاری دارالعلوم کې لویه غونډه جوړه شوې وه. د دارالعلوم مشر محبوب الحق مخدوم زاده په اړه وایي:
بلې، جلسه دیروز در ولایت بلخ در شهر مزار شریف در دارالعلوم ابوذر غفاری رضی الله تعالی عنه از سوی علمای ولایت بلخ و شهر مزار شریف دایر شده بود به مناسبت بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه نسوان در سراسر کشور. به همین مناسبت یک تشویش و نگرانی های در میان ملت و مردم ما به وجود آمده بود. این موضوع را خواستن علما که از سران امارت اسلامی افغانستان و از مسئولین دلسوز و از مقام رهبری امیرالمؤمنین شیخ الحدیث و تفسیر ملا هبت الله اخونزاده حفظه الله و از وزیر صاحب معارف کشور شیخ صاحب نورالله منیر تقاضا صورت بگیره تا اینکه مکاتب نسوان باز شود برای دختران مسلمان کشور عزیزمان.
په بلخ کې د ابوذر غفاری دارالعلوم مشر محبوب الحق مخدوم زاده و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. اوریدونکو وړاندې درته په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. دویم نیمایي د لوبو له میدانه او تاند څنګې اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې، خو سپام وکړئ د نن ورځې سپورتي خبرونو ته.
امام زاده یحیی لوبډلې د سرپل د سرتاسری لیک اتلولي وګټله. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي د سرپل سرتاسری لیک فوټبال سیالي چې له دوه میاشتو راهیسې د دوه ویشت لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي د امام زاده یحیی لوبډلې په اتلولۍ سره تیره ورځ پای ته ورسېدې. د فدراسیون په وینا د دغه لیک په پایلوبه کې امام زاده یحیی او حقیقت لوبډلې له یو بل سره مخامخ شوې چې په پایله کې یو پر صفر د یحیی لوبډله بریا ته ورسېده. په دې سیالیو کې د امام زاده یحیی لوبډلې لوبغاړی سید مهدي بلخي د نهو ګولونو په وهلو سره غوره ګول وهونکی ونومول شو. د دې سیالیو هدف د افغانستان د زونونو اتلولۍ لیک ته لاره موندنه ده چې ژر به پیل شي. د حیدر قرار لوبډلې د غزنی د فوټسال مولا علي کپ دویم پړاو سیالیو اتلولۍ ترلاسه کړه. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې یاد سیالي د اتو ولسوالیو د شپاړس لوبډلو په ګډون د کپ میاشتې په یو ویشتمه په څلورو ګروپونو کې پیل شوې وي چې د حیدر قرار لوبډلې په بریا سره تېره ورځ پای ته ورسېدې. د دې ریاست په وینا د دې سیالیو پایلوبه ته د حیدر قرار او قرباغ د ستورو لوبډلو لار ومونده چې په پای کې حیدر قرار لوبډلې خپل سیال ته د څلور په صفر په توپیر ماتې ورکړه او د اتلولۍ جامې وګټه. د دې سیالیو هدف د غوره استعدادونو پیژندل ښودل شوي. او د پاکستان او استرالیا ترمنځ دریو 500 اوریزو لوبلړۍ ورسره استرالیا د ورلد کپ په سوپر لیگ کې له افغانستان نه مخکې شو. د ورزشي ژانسونو د راپورونو لبخې د استرالیا او پاکستان ترمنځ دریو 500 اوریزو سیالي لړۍ دوه یو په وړاندې د پاکستان په ګټه پای ته ورسیده، او لدی سره پاکستان له لسم مقام نه اتم او استرالیا له پنځم نه څلورم مقام ته پورته شو. افغانستان له دې وړاندې د ورلد کپ په سوپر لیگ کې د اویا نمبر په درلودلو سره څلورم مقام درلود.
را پورونه مرکی او اوریدونکو
دلته به واورئ چې د نجونو د خوندزیو بندې دروازې ورستربلې د دوی اندېښنې زیاتوي. یو شمیر دغه زده کوونکي وایي طالبان ورسره سیاسي چلن کوي. دوی وایي دوه کال کېږي چې له زده کړو بې برخې دي مخکې د کورونا ویروس له کبله، او اوس طالبان دوی ته د زده کړو اجازه نه ورکوي. خو طالبان بیا وایي چې دوی د نجونو ښوونځي نه دي تړلي بلکې ځنډولي دي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
سکل انجنیرو زده کوونکو د نوي ښوونیز کال د زنګ د کړنګېدو پر ځای د ښوونځیو د دروازو د بندېدو او له زده کړو د بې برخې کېدو د ګواښ خبر واورید. بهاره د سلګونو هغو زده کوونکو له ډلې ده چې له ښوونځي د فرغېدو او پوهنتون ته یې د تلو هیله درلوده. هغه دوه کاله مخکې د کابل ښار د رخشانې لیسې د یولسم ټولګي زده کوونکي وه چې د کرونا ویروس په خپرېدو سره د سلګونو نورو زده کوونکو په شان د درسونو له دوامه پاتې سوه. بهارا وایي د کرونا ویروس په کمېدو سره سکل د ښوونځي پیل ته ډېره هیله منده وه، خو خبره یې طالبانو د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې.
په زرو هیلو ښوونځی ته ولاړو، خو له بده مرغه طالبانو د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو په تلونو د راتلونکي ځوان نسل په ځانګړې توګه زموږ انجونو راتلونکي ته یې نه جبرانیدونکې ضربه ووهله. طالبانو نه باید زموږ راتلونکي تیاره کړي. دوی دې پوه شي دا هیواد د ښځو له حضور پرته نه جوړیږي. اسلام موږ ته اجازه راکړی، نو طالبان ولې غواړي زموږ راتلونکي تیاره کړي؟
نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي. ټاکل سوی وه چې سږ کال د کابل ښار په مریم لیسه کې دولسم ټولګی ووایي چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو دروازې وتړل سوې.
لسم ټولګي کې وم چې کرونا ویروس خپور شو. له هغه وروسته دوه کاله بې برخلیکه پاتې شو. سه کال مې غوښتل ښوونځي ته ولاړه شم. ډېرې هیلې مې درلودې، خو طالبانو زموږ پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې. زموږ هیلې یې واخیستې. دا یو نه جبرانیدونکی زیان زموږ ځوان نسل په ځانګړي ډول موږ نجونو ته دی. نړۍ باید زموږ د هیلو پر وړاندې غلې پاتې نه شي.
د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د دغو انجونو زده کوونکو د اندېښنو په اړه ازادي راډیو ته وویل له شپږمو ټولګیو پورته د انجونو زده کوونکو د ښوونځیو د خلاصون لپاره د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي.
لوم ټولګي نه تر دولسم ټولګي پورې د نجونو د مکاتبو د پرانستلو موضوع د اسلامي امارت د مشرتابه په صلاحیتونو کې ده. هر وخت چې د اسلامي امارت مشرتابه حکم وکړي د پوهنې وزارت چمتووالی لري او پوره امادګي لري چې په هغه ورځ د هیواد د نجونو ټول مکاتب لوم نه تر دولسم ټولګي پورې پرانستل سي.
طالبانو د روان حمل میاستې په دویمه په سړو سیمو کې د ښوونځیو کال له پایل سره د منځنۍ او لیسې دورې نجونو زده کوونکو ښوونځیو ته پرتګ د بیا بندیز اعلان وکړ. د طالبانو دې پریکړې د ډېریو نجونو زده کوونکو له سترګو اوښکې تویې کړې، او په کابل ښار کې یو شمېر نجونو زده کوونکو له دې عمله په اعتراض لاس پورې کړ. اوس نږدې دوه اونۍ کېږي چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. د طالبانو دې پریکړې په کور دننه او په ریواله کچ خبرګونونه راپارولې دي. له دې عمله مخکې د طالبانو د پوهنې وزارت په یو بیان کې لشپګم ټولګیو پورته د انجنونو د ښوونځیو د بندېدو لامل دا خوده و چې د ښوونځي لباس د اسلامي شریعت سنت او د افغانستان د فرهنګ خلاف دی. خو انجن زده کوونکي وایي د دوی د ښوونځي جامع تورې او ټکرای سپین دی، ساده دي او هیڅ ستونزه نه لري، او نه هم په اسلامي شریعت کې د انجنونو زده کړو لباس لپاره کوم رنګ مشخص سوای، بلکې د دوی په خبره اسلام د ښځو او نارینه وو پر تعلیم ټینګار کړی دی. دوی د طالبانو د پریکړه سیاسي چلند او لنړیوالو هیوادونو باج اخیستل بولی، هغه څه چې طالبان یې ردوي.
زما بریاوي
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لري او غواړي له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00422114145.
شمیره بیا تکرارو: 00422114145.
د افغانستان په سویلي ولایتونو کې د کوکنارو نیخ وهل او ټولول پیل شوی دی. د دغه ولایتونو له ډلې هم یو کندهار دی چې په زیاته کچه کوکنار پکې کرل شوی او ورسره سم زرګونه بیکار خلک د کوکنارو په نیخ وهلو مصروفه دي. دغه چاره داسې مهال ترسره کیږي چې تازه د طالبانو مشرتابه یو فرمان ورکه او په هغه کې له ټولو خلکو وغوښتل چې د نشه یي توکو کرکیله بند کړي، کنه قانوني چلند به ورسره کیږي.
د کندهار د جړی ولسوالی دلته د زراعتي ځمکو د مخ ډیره برخه د کوکنارو کښ پوښلې ده. د نورو کلونو په نسبت سږ کال په سویلي ولایتونو کې په پراخه کچه کوکنار کرل سوي. لال محمد چې د کندهار په جړی ولسوالۍ کې پر خپل 15 جریب ځمکه کوکنار کرلې وای، سږ کال به ښه ګټه وکړي ځکه د تاریاکو بیل وړې دي.
خو خورونه نه کېدی، هر یو پټکړی و در خاورې بلانې کړي و چې سړی به ورته رالی پټکي هغه به په سړی نه نستی پر خرڅ به کړل، هغه به مې په غلاس غلوله. هغه چې دی چار سړی په خپل طبیعت یې مرزګي ته وړلی شي، ارزګي ته خرڅولی شي، په خوا چې په 20,000 خرڅېدله اوس په لک پکې خرڅېږي. ارو دا غزم رسول دی، بل وصول لرونه وروره وبو وچ سواله نور دا وچکلی دا بیا مساش کلی دا غونه وصول ندی کړي لکه په خوا چکو په خوا غوټ ولول طالبان و شیلنه غاړي پکت خبره دای د حکومت د سینې وځ دادی و زاد مال کونو ټولول دی پر رسیدلی وای د بیا نیم دینې غلاونه مزاریو په خپل اربانی دینې وړل کېدی په کوټ دینې رسول وای رسول کړي دینې وړل.
کوکنار نه یوازې ځمکوالو او کروندګرو ته ګټه ده، بلکې زرګونه خلک نور هم ورسره بوخت وي. د طالبانو د حکومت د راتګ سره نشوهونکي بیکاره به خوس پر کار دي او د خپلو لاسونو د ټولسو تریاکو 15 برخه ترلاسه کوي. یو شمیر آن د نورو گاونډیو ولایتونو څخه هم راغلي دي. دوه نشوهونکو نیز محمد او جانان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یعنی چې موږ دا شپږ میاشتې دغه ځای ته موږ انتظار وکړو، بیکاري دي، د نصر په خواري نه پیدا کیږي، ټول ځوانان بیکاره دي. یعنی چې موږ دا شپږ و میاشتې موږ دغه ته خوشاله وو چې خدای پاک چې دانې شروع کړي، موږ په خپل کاروبار باندې ځان اخته کړو. نو شکر دی، الحمدلله ډیر خوشاله یو. نو د ځوانان هغه ګرځ راځي په کار باندې لګیا دي.
خو د روزګان راغلی یم، نو هلته ولا بیکاري وي. نو اوس چې دلته رالو اوس دا د کار زمینه راته مسایده سوله. نو اوس دلته انشاءالله ښه تقریبا موږ ته نیمه درې چاریاکه چې دا په دغو کې را رسیږي. نو داسې ډېر ځوانان بیکاره وه چې اوس فلحاله پر کار دي.
د طالبانو حکومت د واک په لومړی وو میاشتو کې د کوکنارو د کښ د ممانعت لپاره واضح تګلارې نه درلودل چې له امله د تاریاکو بې ورس تر بلې پورته کېدلې. دا د کندهار ولایت د جری ولسوالۍ د حوضې مدد سیمه ده چې په هفته کې دوه ورځې د تاریاکو پیر او پلور پکښې کیږي. د تاریاکو یو پلورونکی عبدالسلام وایي د حکومت له لورې مرستې نسته، نو ځکه د تاریاکو کښت د ژوند د تیرولو یوازینۍ سرچینه ده.
او اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه
ازادي راډیو ته دا پیغام درځم چې د هلمند ولایت هغه دمخا د ولسوالۍ سنې اړیکې کې وجه ده چې دغه د دغه طالبان چې دغه تاریخ بند کې ځوانان زرې کشران ټول په دې نشو باندې روسوله وسلام.
السلام علیکم، کندهار ولایت نه میوان ولسوالۍ میاشت کې نیولې ده. د ټولو کندهاران او خلسیوانو نه غواړم چې د روژې مبارک میاشت کې خپل سوداګري توکي ایسا ارزانه کړي، یو خو د روژې په خاطر او بل به ثواب هم شي. نو زه د ټولو کندهارانو نه غواړم چې دغه پیغام په غور واوري او عمل پرې وکړي.
بله، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدر ریڈیو کارکون کو سب ڈیرا ڈیرا مننا کوم خوشاله دی وسی انشه دی وسی او روجر عزیز دا دروجی نیم ثواب زد رادیو د کارکونو نیم ثواب ور بخشم چې داز ما شي نشریات اعلانات ورکی ما کرلیت ننرم زما یو به ما یو په خاص یو پینوسی جمع کم هغه ما ستای سره تماس نیولی او زه ډیر ډیر رادیو تعقیبوم او زه ډیر خوشحاله یم چې ستای سره زه په تماس کې سم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکتوب ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00202211234.
اوریدونکو دویمه نیمایی ته ورسیدو. 4:30 بجې شولې. وړاندې درته دوه اونیز خبرونه